شنبه د تلي 12 د اکتوبر دریمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تر و بجو په منځني صفه 12 پښنمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. په قطر کې د افغان دولت د سوری د پلاوی او غړي ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې د شوزو د حقونو په اړه خبري وکړي. په افغانستان کې لومړی تر دول لسم ټول کې پوری د شونځو ورونه پرانستل شول او ارمنستان له آذربایجان سره د سولې د خبرو وړاندیز کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوی شزینه غړي د شزو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. شاغلی خلیل زاد تیر شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلی دي چې له حبیبي سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفیا او شریف زورمتی سره پرون وکتل ترسو د دوی نظریات د افغانستان د راتلونکي په اړه واوري. میرمن زورمتی د یو بل پر زغملو ټینګار وکړ.
غواړو یو بل وزغمو ترڅو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
د افغانستان د دولت پلاوی چې پکې څلور میرمنې دي د سپتمبر له 12 را په دې خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره په خبرو دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې حضوري درس سرلنه نه پیل شي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شونځي د تیر کال د کپ میاشتې په وروستیو کې وتړل شول. د پوهنې وزارت ویاندې نوري نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د لوستونو د پیل لپاره هم تعلیمي او هم صحي تیاری نیول شوی.
دانش آموزان باید از ماسک های خانگی استفاده کنند.
زده کون که باید لکورنه و ماسکونو کار وخلی، پا لاس ورکولو، غیجو او مچو لروغ بڑا درد وکلی او فردی حفظ الصحه تا پاملرن وکلی.
فردی خود توجه داشته باشد.
د شونځیو د 12 او 12 ټولګیو درسونه مخکې د وژې په لومړۍ نیټه پیل شوی وو. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل وی پانه په یو خبر پانه کې میرمن کوفی زړور سیاستواله او د شزو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلارې اسلام مدافع فعاله بللې ده. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نمانده شوه.
په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د شوزو مسأله له مهمو بحثونو ده، د شوزو د مبارزو یادونه او هغو ته درناوی دا مهم پیغام لري چې نړۍ په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په برخه کې له شوزو سره په څنګ کې ده.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د سپین غر بازان لوبډله د اباسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو نیمه پای لوبي ته ووته. په دې لوبه کې چې پرون جمعه په کابل کې ترسره شوه، سپین غر بازان او اباسین سپی ته څلور د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د دې لیگ د سیالیو په لړۍ کې خپل دوهمه پرله پسې بریا ثبت کړه. سمی نادری د سپین غر لوبډلې لپاره دوه ګولونه ووهل او د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو قرباغ د لنجبنې سیمې پر سر د ارمنانو او آذربایجان د پوځ د جګړې د سمدسي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ناګورنو قرباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 8 پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او اذربایجان د جګړې بندولو ته هیڅ لیوالتیا نه و ښودلې. د ناګورنو قرباغ اکثریت وګړي ارمنی ټبری دي، خو دا سیمه د اذربایجان په قلمرو کې د ننه پراته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیا او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي. ښاغلی ترامپ پرون اعلان وکړ چې د ده او د ده د میرمنې میلانیا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وخته. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته تقریبا یو میاشت پاتې ده او د ترامپ انتخاباتي کمپاین ګواښلی شي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر شان کونلی پرون وویل څلور اویا کلن ترامپ کمزوری ښکاري، خو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د یو ځل لپاره داسې تجربوي درمل ورکړل شوي دي چې د وجود مقاومت لوړوي. ډاکټر کونلی زیاته کړه چې لومړۍ میرمنه میلینیا ټرمپ شته، خو یوازې خفیف ټوخی او سرخوږی لري. دا خبرونه د سجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. او قطر کې افغان پلاوی د سولې خبرو ته نه هیله نه دی.
موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې شي.
وړاندې په خبرونه کې دا څرګندونې په تفصیل اوریدلی شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه د بیلابیلو تعریفونو د اخیستو مسله څیړل شوې. افغان حکومت د محلي پولیسو د تشکیلاتو د منحلېدو اعلان کړی. دا پولیس اندېښمن دي.
خلکو ته دښمنۍ ورپغاړه ده، خلکو ته مشکل ورپغاړه ده، طالب به راځي، خطونه به ماتېږي.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو محصل سره شخیدلی یو چې په شخصي پوهنتون کې زده کړه کوي.
هیڅ باید کم شي، بل موږ درس کم ویلي، هیڅ موږ نه پوره اخلو.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي د سولې پر روانو خبرو کې چېړل شوی مسائل د راتلونکو خبرو د پرمختګ لپاره پوخ بنسټ کېدای شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو له پیله درې اونۍ تیرې شي، خو تر اوسه هم کوم مهم پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د دولت د مرکزی پلاوی غړی فوزي کوفیا ازادي راډیو ته وویل چې خبرې ساوکه دي، خو په ډاډ سره پرمخ ځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړی فوزیه کوفی وای پروانو خبرو کې داسې مسائل شته چې باید پراتلونکو کې بحث پرې شوی وای، خو دوړو خواو پروانو خبرو کې چیرلې دي. میرمن کوفی دا په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو د مذاکرو مثبت اړخ بولی او وای اوسنۍ خبرې د راتلونکو لپاره یو ښه اساس جوړوي.
بحثونه کله تخنیکی پلوه یو څه وخت اخلي او اوږدیږي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي ځکه دوی غواړي نتیجه وویني. خو زما تصور دا دی چې موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي. زما په نظر ټول هغه موارد چې شایي شپږ میاشتې وروسته مطرح سوي وای نن مطرح سوي دي، چې دا بیا په راتلونکي کې د خبرو د بریا لپاره ډېر ښه بنسټ ایښودلی سي.
میرمن کوفی وایي افغانان حق لري چې د سولې له مرکچیانو څخه بیړه وغوړي، خو دا زیاتوي چې خبرې اوس هم ورستنه دي پاتې او لټاکلي هدف سره سمې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي چې طالبان د خبرو روان جریان ته خوشبین دي. ښاغلی نعیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د پاتې ستونزو حل ته هیله مند دي. تمه ده چې له پرونۍ او ورځنۍ وقفې وروسته د دواړو خواوو مرکچي پلاوي د مذاکراتو د کړنلارې په اړه لنجمنې خبرې نن یو ځل بیا پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادۍ راډیو ته ویل چې د دولت د مرکزی پلاوی غړي به خپل غونډو ته دوام ورکړي.
مجلس داخلی تیم مذاکره کننده جمهوری
د افغانستان د اسلامي دولت د مرکزی ټیم کورنۍ او عمومي غونډې به دوام وکړي. همدارس د غونډو د طرز عمل د بشپړولو لپاره کار به هم روان وي.
طرز عمل جلسات چریان خاطرشت
د طالبانو ټینګار چې وایي د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې موافقه ده د سولې د خبرو اساس وي، او د افغان دولت دریز چې وایي د لنجمنو مسایلو د حل لپاره د حنفي فقې ترڅنګ جعفري فقې ته هم مراجعه وشي هغه مسائل دي چې دواړو خواوو مهم اختلافي ټکی بللی دي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ځینې خندونه چې د دوه خبرې ځندنې کړې وي تر ډیره لری شوې دي. د عبدالله اشاره هم همدې دوه ټکو ته وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم و غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه جګړه کې شکیل پاتې شوي او که تشکیلات یې له منځه لاړ شي د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ د محلي پولیسو د جوړښت ړنګېدو اعلان وکړ. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
د کورنی چار وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو خبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قومندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورنی چار وزارت ورستی اقدام ناسم بولي او د محلي پولیسو د برخلیک پاړه اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د کورنی چار وزارت دا ډول پریکړه د زرګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ایزو پولیسو کې دنده ترسره کړي. قومندان طوفان وی کا کورونی چار وزارت د غپریکړه کوي به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نوموړي ویل د سیمیزو پولیسو ډیر نور قومندانان هم چې د یو پیژنې لورستي پریکړې سره مخالف دي. له بل خوا په هغه سیمو کې چې سیمیز پولیس و ځینې اوسیدونکي د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو اوسیدونکي غلام شان وی سیمیزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نه دی لوبولی.
متاسفانه ستونزې دوه چنده شوي دي. دوی ته زیاتې وسلې دولت لخوا ورکړل شوي دي. موږ زیات اندېښنه لرو. محلي پولیس نه یوازې د امنیت په راوستلو کې ناکامه دي بلکې د په لرې بانډو سیمو کې په هغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري هلته غلاوې سړي تختونې او داسې نورې پېښې زیاتې شوې دي.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکی مهراب هم سیمه ییز پولیس د خلکو په زورونې تورنوي.
محلي پولیسو نه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک زوروي په ټولنه کې غلاوې زیاتې سي، اقتطاف او قاچاق زیات سي. نو بیا همدا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی په خبره ډیر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنی چار وزارت ویان طارق آریان وی د محلي پولیسو په اړه د وی منظمې چړنی ورسې د تشکیلاتو د لمنځوړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو دراتلون کې پاړه وویل ل لزرو زیات محلي پولیس به په سیمه ایز اردو او شاوخوا لزر به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنی چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم تیر ورځ ویلي و چې تر راتلون کې دریو میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځه ولاړ شي. خاغلی اندرابی د محلي پولیسو شمیر ته اشاره سره ویلي و چې له 4000 محلي پولیسو ځینې به په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به په کور کې نول شي. محلي پولیس شاوخوا 15 کال وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینې ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. نن 2 بجې ترشناسمن لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ژباړې په اړه تاسو بحث اوریدل شي. په روسي کې په افغانستان کې له بهرنیو ژبو ژباړې زیات شوې دي او د ژباړل شوي کتابونه بیلابیل مرکزونه دي چې دا کتابونه چاپوي او خپروي او تر خلکو یې رسوي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ لاري برخه واخلئ، همدارس د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې د خبرونه لملمنو پښتنې وکړي او د موس زو له دوی سره وڅېړي چې د ژباړو ستونزې څه دي، کوم کتابونه خلکو ته مهم دي چې وژباړل شي او څه رقم وژباړل شي، کله ناکله په جنوج باړو کې ستونزې وي او کله ناکله جنې ډېر شیش باړې په افغانستان کې شوې دي. له هغو هم کېدی شي چې نور خلک خبر شي تاسو په دې خپرونه کې له دوو تر دریو بجو برخه اخیستلی شئ. و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې را اړوو. نړیوالو چاپي خپرونو په کتنه کې دا مسله چیرل شوې ده چې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه بیلابیل تعریفونه شته، نو دغه مسله به څرنګه شي؟ دغه چاپي خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په خبرو کې د ستونزو په اړه په لیکنه کې د اسلام په اړه د بیلابیلو خواوو بیلو تفسیرونو او قراءاتونو ته په کتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی: د چا اسلام؟ د افغانستان نوې جګړه. طالبان د افغانستان د دولت له استازو سره په خبرو کې د اسلامي حکومت غوښتنه کوي، خو طالبانو ته پکار ده چې په حکومت او ټولنه کې د اسلام د رول په اړه خپل نظر واضح کړي. د افغانستان اساسي قانون لوړاندې لا اسلامي دی او پکې په زغرده ویل شوی چې په دې هیواد کې هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي نشي نافذ کېدی. افغان چارواکي او استازي وایي چې سیستم او نظام اسلامي دی او د تیرو دولسیزو پر بریاو لکه د ښځو حقونو، د بیان ازادي او انتخاباتو ټینګار کوي. خو د نیویارک ټایمز خبریال وایي له طالبانو سره لګڼو مرکو ورته څرګنده شوی چې هغوی په اوسنی افغانستان کې د ښځو او نارینو یو ځای کار غیر اسلامي بولي، د رسنیو ازادۍ د اخلاقي فساد تشویقونکي ګڼي او پر بانکي سیستم انتقاد لري او وایي چې باید اسلامي بانکي سیستم عملي شي. دوی د غرض د پالیسیو په جوړولو او د قوانینو په وضع کولو کې ملایانو ته د پراخي ونډې د ورکولو او دینی زده کړو ته د زیاتې پاملرنې غوښتونکي دي. د ورسپانې د لیکوال په نظر د اسلام په اړه د سختو دریځونو د اعمالولو په خاطر د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تیره میاشت مولوي عبدالحکیم د مرکه چې پلاوی مشر وټاکه. نوموړی د سیاسي خبرو تجربه نه لري، خو د دې لپاره چې د طالبانو مشر خپلو پلویانو ته وښيي چې له خپلو توندو دریځونو نه پشا کیږي، هغه د خپل مرکه چې پلاوی مشر ټاکلی دی. ورسپانې ځینې پوښتنې مطرح کړې او لیکلي دي چې دا مهمې پوښتنې ځواب غواړي: آیا طالبان به انتخابات ومني؟ آیا ائتلافي حکومت مني او انتخابي ملي شورا مني؟ په وروستیو اونیو کې ځینو طالب مشرانو څرګنده کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پر اساس کې یو مذهبي واکمن غواړي او که داسې نه کېږي اجرایي واک دی ولري. ورسپانه نتیجه اخلي چې د طالبانو اسلامي افکار تر ډیره له اسلامه سرچینه نه اخلي، بلکې د دوی له کلتوري باورونو نشأت اخلي. نو د سولې خبرې به ښځو ته په حکومت کې د اوسنۍ ونډې پر سر له ستونزو سره مخامخ شي او که طالبان دا او نور حقونه ونه مني د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسیږي. د هیل ورسپانې د حسین حقانی په قلم د افغانستان د سولې پر پروسې انتقادي لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د 15,000 طالبانو له خلاصون سره سره امریکا له افغانستان له مهال ویش سره سم د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړه ده، خو طالبان حتی اوربند ته تیار نه دي. د همداراز وایي چې ډېر شمېر خوشي شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته تللي چې دا د امریکا او طالبانو د موافقې سرغړونه ده، او له بلې خوا دې ډلې د ژمنې خلاف له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. د حسین حقانی په باور طالبانو ته داسې تصور پیدا شوی چې امریکایان په هر صورت وځي، نو د دې لپاره چې دا تصور ختم شي پکار ده چې خبرې ودرول شي او طالبان پر خپلو ژمنو درېدو ته مجبور شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې د افغانانو شکیلتیا، د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکیچ او ځلبیا د نړیوالو رسنیو په سر ټکو بدل شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کلونه وړاندې دغې جګړې ته د خپلو وسلوالو د استولو په اړه تازه څرګندونه کړې دي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
خغلی حکمتیار د کابل په وجومات کې د وینا پر مهال ویل په 1994 میلادي کال کې هغه مهال چې د پوینه ازری چارواکو ترې مرسته وغوښته، په ایران کې یو شمیر مهاجر افغانان د آذربایجان په پلوي د ارمانیانو پر ضد جګړې ته واستول. نوموړي ویل د دې ځواکونو په استولو آذربایجان د ارمنستان پر وړاندې یو ښه وضعیت خپل کړ.
یو شمیر مجاهدین لاړه او الحمدلله ښه ډېر لوی بریا په برخه شوه او دا مخکې تک تر هغه وخته پورې دوام وکړ چې خپل د آذربایجان مسؤلینو غوښتنه وکړه چې اوس نو مرزو له دوی سره مذاکرات وته په داسې موقعیت کې بیا مذاکرات وشول او بند باندې توافق وشو.
خو دې جګړې ته کلونه وړاندې استول شوی افغان جنگلی به د دې جګړې څخه خپل روایتونه لري. اته څلوي کلن محمد یونس چې اوس کابل کې اوسې آذربایجان ته د تلو پاړه وایي.
آذربایجان ته زما د تک اصلي هدف جهاد او ورسره د پیسو ترلاسه کول. که اوس هم زمينه راته مساعده شي زم او په آذربایجان کې د غیر مسلمانانو پر وړاندې جنگیږم.
محمد یونس په 1994 میلادي کال کې د حزب اسلامي له خوا له نورو جنگیالیو سره آذربایجان ته واستول شو. هلته یې پوره شپږ میاشتې له ارمانیانو سره جګړه وکړه. هغه وی هغه محل له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او له هغه ځای په یو ځانګړي الوتکه کې د 300 کسانو سره له زاهدان څخه باکو ته واستول شو. یونس په دې جګړه کې د حزب اسلامي دی وی وړي ډلګي مشري پر غاړه درلوده. هغه وی کله چې آذربایجان ته تله $250 ورسره وو. خو له شپږ میاشتې جګړې وروسته چې کله افغانستان ته راغی $100 یې درلودل. د اسلامي حزب یو غړی همایون جریر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه مهال ګلبدین حکمتیار د افغانستان صدر اعظم او د حزب د جنگیالیو د لیکت اغیز و چې ارمنستان اوربند ته غړکی خوده. د نوموړي په خبره په هغه جګړه کې د حزب له 50-70 کسان ووژل شول او نور ټول بیرته افغانستان ته راستانه شول. هغه وی حزب شاوخوا 15,000 جنگیالي د آذربایجان په ننګ دغه هیواد د ارمنستان سره جګړې لپاره واستول او آذربایجان د دې لپاره د حزب څخه د مرستې غوښتنه کوله چې د روسانو په وخت کې د آذربایجان دفاع وزیر په افغانستان کې وو او د حزب د جنگیالي او جګړې لنګدی لیدلې و. د دې ټولو سره سره په تازه اقدام کې د ارمنستان د پارلمان رئیس ارارات میرزویان د ډلیز امنیت د تړون له سازمانه د افغانستان د استلو غوښتنه کړې. په دې سازمان کې تاجکستان، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، بلاروس، ازبکستان او ارمنستان غړي توب لري او افغانستان پکې د نظر رول لري. دا غوښتنه ورسره لدی وشو چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي د کووید 19 ناروغي سرایت د ډیموکراسۍ کړکیچ نور هم ژور کړی دی. دا سازمان وایي کورونا حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړې چې انتخابات لغوه او د منتقدینو او رسنیو آواز غلی کړي. احمد تکل راپور لري.
فریدم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغي سرایت د حفظ صحې په ګډون د بشري او ټولنیزو حقونو دفاع محدوده کړې ده. د فریدم هاوس یا د ازادۍ کور د دې راپور سرلیک دی کلابند د ډیموکراسي او د کووید 19 اغیز پر نړیواله ازادۍ. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ مودران غاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي وو څو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې د ډیموکراسۍ څرنګوالی وارزوي. د کارپوهانو د جولای له 9 د اګست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې یې وکړې. د دوی په نظر پوښتنو کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ وضعیت څیړل شوی دی. پر دې سربیره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یوه شبکه هم چمتو کړی ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ پر وضعیت رڼا اچولې ده. د سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا ژور دی چې د ډیموکراسۍ پر لور روان دي. په دې نظر پوښتنه کې د ګډونوالو کارپوهانو د معلوماتو له مخې په هغو هیوادو کې چې په نسبي ډول استبداد پکې دی ډیموکراسي لا سخته ضربه لیدلې ده. د فریډم هاوس د راپور لمخې په سلو کې 40 کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقونو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي له 3 تر 5 کلونو پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی دی د 4 مهمو ستونزو یادونه کړې چې لومړی د کووید 19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشټوالی، دوهمه فساد، دریمه د بېوزلو خلکو خوندیتوب او څلورمه له دولتي واک څخه ناوړه استفاده ده. په راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د بیان د ازادۍ په شاتګ چټک کړی او لک تر لګه پیاو نوی هیوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزه په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوې دي. د راپور لمخې په ډیری هیوادونو کې حکومتونو داسې نوی قوانین نافذ کړي چې لمخې خبریالان د کووید 19 ناروغۍ په اړه حتی پوښتنه لا نشي کولای. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې د کورونا د وبا خپرېدو ځینو حکومتونو ته دا پلمه هم پلاس ورکړې ده چې پر واک خپل ولکه لا ټینګه کړي او حتی د قضا په چارو کې د دوی دخالت ته لاره پرانستې ده.
لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوی شزینه غړي د شزو د حقونو دفاع او د جرګې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سر لننه پیل شي. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړې ده. د سپین غر بازان لوبډله د اباسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لوري له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووېډ 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. دا ساجر رو په روانه خبری مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخ کړو، ساجر رو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نصرت الله قانت له کندهار پراستولې سمس کې لیکي د حکومت دا اقدام سي محلي پولیس ته منحل سي دا به افغانانو ته یو شتي روي. نقيب خان د تور تنګيله کلي لیکي پر پاکستان د سولې باور لوی تیر وطن ده. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان د سیاسي سانسور لاري د سولې د خبرو د ناکامي دوه هڅه کوي. حمیده غنم رنگ له غزنی لیکي طالبان سولې نه کوي، د خپل واک په لټه کې دي. عبدالنافع افغان